کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هر کله کوم په د هله چې د ژوند چارې موخي وي په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خځو لوانډې پرته ممکن نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د خځو لوانډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موسی کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د روسیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوی په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د روسیو اعتراضونو وو رهبران چې له برېټانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي برېټانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بي سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګې لارخه بعدې ورځې غالي دا دی وی نوې سروي موندنې دي دا په داسې حال کې ده چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه ځنډولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کې تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجم زه متاجم زد بیکار هم بیکست هم په پرمایی به هم بعد اورازی ما
ایو رو پا دیو وطن که دی خدای پلیاز دی کرام پلیاز سو کچه و خرو چه بکوا خیر
د ناروی د کډوالو شورا هم د هغو موسسو له ډلې ده چې افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډه کې چاودنه شوې ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې په دویمه نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په ځنډیدو له چارواکو سره له مسولینو سره او دغه راز له د چارو له کارپوهانو سره 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو هیله ده چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزرور په نوم دی و څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نوملړ په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سلو شپږ دیرسو ارزول شوي هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې.
ابزرور څیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز یې په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څیړنه کې ویلي، د دوی د څیړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیه نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څیړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور څیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا څیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بېوزلۍ د کمېدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته یې د ویش مخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 500 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه یې ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلا مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کوي، تعامل د دې ګرځي چې دغه کومکونه کم سي. د انجوګانو بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونار درلوده باید دونار ته باید دوی پاسخگو په حسابگیری په اساس باید دوی نمیند شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول پیسې یا بودیجه چې دوی اخیستل دوی باید هم خلق ته حسابگیری کول او هم دونار ته هم حکومت درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت ته په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کې لوی ولسوالۍ کې صنعتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید د ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه ای درلوده چې باید خدمات در زکی یا تطبیق بپروشون، متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بدبخت خانه دیر منفی تاثیرات داری. یعنی هم اقا پروژه چه باید تطبیق شید لره پراته ولایتونه که یا سیمه که هم دغه پروژو د تطبیق مخنیوای کوي او اکثره در اول سوی دی و اکثره جوگان زکه چې دی مکتوب صادر کړی دی او د دې فرمان مانای دای دی چه خلق ده خدمات اونه رسید خصوصا چیز لخوانا چیز ده خدمات در زاید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی
په اوسر ډول افغانستان ته هره اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغیز وکړي؟
نړیوال کنفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره د څه کومکونه راټولول، هغلته مو لابي وکړه، عدالت شتون هم وکړه چې خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بد ګرسنګي سره مواجه دي، او سروې سوی تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت و بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد. یعنی روس هم دقیق کارونه چه دوی که یا دقیق فرمانونه چه دوی صادره یه در چیز تک نوشته مکتب یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دقیق جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دادیر بعد دقیقیست که کمکونه بانده، خصوصا بشر دوستانه کمکونه بانده. او اگر چه ممکن نروال طولن نه میشه او خشتنم او خواستم دایی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 اصل در خلقی چه طالبان دی اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلق سره بی بایی که میش مارایی زکی چه اون 2 میلیون ندیر خلق دسته بعد وضعیت که جبن که چه حتی دورایی تا یا ابتدایی خوراک تا وزاد دایی لاسر سعی نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه پا افغانستان کیه د یو شمیر نړیوال موسسو د فعالیتونو د زنګیدو پر اغیزو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډه اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د غو مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکاره بیکسته ام په پرم مایو ام په بعد اورځه ما ډیر مشکلات او بعضی خلک دا پټر کې ولا دا کوم عملی دا یا کوم بل دا نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
یو په دې وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچ او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
وقتی که مؤسسات وجود نداشته باشند و واسطه
کله چې مؤسسی نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي، دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي، ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي. د ناروې د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د غزانګړې مرکه هم وړاندې درته لرو، خو اوس یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته راځو. روسي او اوکراینی رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي. دا اډا د دوو هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لرې ده. تر اوسه پورې د روسیې او اوکراین حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څه نه وایي. تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې دننه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکراینی چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې وو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تر اوسه پورې روسي چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي، او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سي خبري اژانس تر راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبری اژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حملې د خطر زنګونه او د یوې چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اورېدلی دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په ګاونډ کې او د مسکو له جنوب ختیځه 130 کیلومتره لرې دی، تر دې وړاندې هم سږکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یوه بله هوایي اډه هم برید وشو چې دې چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې تمو حمز اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته درته د ناروې د کډوالو شورا له مسول سره غږېدل یو چې ولې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. ستاسو په غږ ستاسو سبچوي پیغامونه هم لرو، خو لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوږ شو.
نیوزیلند ورځپاڼې په غیر دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه غبرګون ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ یې د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې ښځې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزي برخه دي او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړوونکې کېدای سي. د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز لګولی دی. د په یو لاسلیک کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د ښځو حقونو اړوند تر ټولو وروستۍ ضربه ده. وروسته له هغه چې شاوخوا 1.5 کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولي دي. ورستل ولو یواز لنارینه او مذهبی افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامیرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د شذو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تاک بندیز لګولې وو، موسیقي حرام او بللې وو، او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوحه نیوز خبرونه هم د طالبانو د پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د شذنه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د شذو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل شوې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللې دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه شوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغو نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوېښت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو غونجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دینی مدرسو کې درس ووایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت، بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونه له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلې دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی چې بالای خود باور ندارن.
و مو غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزي د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی یې د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې ښځې باید د کار حق ولري، او هم په عملي توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي ښځې دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانیږو افغان ښځو او ماشومانو ته مرستې ورسولی شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنا ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو اړمنو ته مرستې ورسوو نه یو شو رسولی. نو طالبانو څه باندې 100 میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه پوهیږئ.
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري، خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی، څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي، او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan, and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو. نږدې 1500 ښځې دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپلې راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې ښځینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپلې نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به له خپلو ښځینه کارکونکو څخه چې ډېر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
موږ له چارواکو سره په هره مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپلو خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلی، او هیله من یو چې نور مرستندویه سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او ښځینه کارکونکي مو چې د دې کار یوه مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر وو چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مېم دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د 40 کاله کې 40 کاله کې جنگو ډېر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړون چارواکي دی دا ډیره توجه کوي. مننه.
ته پیل کندار ویلا څخه تاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیده کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدای غزمو شو بارک د مشران سره خبري وکي
بعد لدیار وقت یه وار بیازر اقلی راز محمد و آغازی بابا کلاوال دی تاسی و خیلی جنگلی ازادی رازی و عدوی کارکون که اوریدون که تسلامون و نیکی لیکی پیرزوگانی بعد لدیار وقت تیز موفق سوایم جناب مولوی صاحب رادر خوب لیدلی و بیایی تابیر داشت کلی و سوای تن دی مولوی ملا سامی پا خوب لیدو تن و سری سر جلای ده سر کتر بللی او خپل زان یا